سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتو پر افغانستان دوه ورځنی غونډه نو سبا دوام کوي اټکل کیږي په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکي استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیله من دی د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې پرمختګ وشي هغه وویل هیله مندي زیاته ده او ښه ده چې هیله مند واوسو زما په اند ښه ده د دوحې غونډې په باب چې څه لاسته راوړنې به ولرو واقع بین واوسو فکر کوم ښه پرمختګ به ولرو په دې شرط چې ګډونوال وکړی شي د ځانګړي استازي پر ګمارنه او د فریدون سنر لیوغلو د بې پری ارزونو د سپارښتنو په عملي کولو وتوانېږي او پر ځانګړي اجماع سره سلا شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنر لیوغلو د افغانستان د وضعیت په باب د څو میاشتو په موده کې خپله بې پری ارزونه برابره کړه او د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته یې وړاندې کړه په دغه ځوانه کې د افغانستان لپاره د یو نوی ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه هم شوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلم کې ویل شو د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل شو د دوحې په تیرو غونډه کې شاوخوا 9 میاشتې مخکې شو او د ملګرو ملتونو په قربتوب طالبانو ته پکې بلنه نه و ورکړل شوې دا بغلان لپاره د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لوی لار د درنی واوري او طوفان له کبله د تګ راتک پر مخ باندې نن مازیګر تړل شوی ده ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بغلان لپاره د طالبانو د امنی قمندانۍ په وینا راپور کړی چې له موټر چلوونکو او مسافرو غوښتنه کړې چې تر بلې خبرتیا پورې پر دې لار له تګ راتک څخه ډډه وکړي د سالنګ لوی لار روانه میاشت لږ تر لږه دوه ځلې د درنې واورې او طوفانونو له کبله د لنډې مودې لپاره وتړل شوه د سالنګ لوی لار کابل له شمالي نهو ولایتونو سره نښلوي د افغانستان د خبریالانو مرکز د خامه پریس خبری اژانس د مسؤول منصور نیکمل د خوشکېدو خبر تایید کړ نیکمل د شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبریالانو مرکز نن یک شنبه په ویلامیه کې ویل د دغه خبریال د خوشکېدو هرکلی کوي خو د رسنیو په چارو کې د حاکمو چارواکو بنسټونو د حالات او د خبریالانو خپل سری نیونه د قانون کار بللی دی دا اعلامیه له مخې منصور نیکمل د هغه راپور په اړه امر بالمعروف احضار کړی و چې د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو دروستۍ او نیونو په کابل کې د ښځو پر حضور د هغو د اغیزو په اړه و د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف وزارت وخت نا وخت خبرې اعلان او د رسنیو کارکوونکي په یو بل نوم نیسي او د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی دی چې نن ماسپخینې زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې لړزولې دي امریکا د متحده ایالاتونو د جیالوژي سروې ادارې په وینا د دې زلزلې په زلزلې شدت د ریختر په کچا 15 درجې وویل شوې د زلزلې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژوره وه او بلخ ولایت یې ولړزوه د بلخ د والي لپاره د طالبانو ویاند حاجي زید په ټولنیزو شبکو کې لیکلي دي چې په دې زلزلې کې چاته ځانی او مالی زیان نه دی اوښتی خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي وړاندې پر سره واوري چې نن په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب غونډه رابلل شوې وه د شبکو مسایلو پکې خبرې شوې دي وروستۍ جو زیاتې څه دي او دا چې ولې پکې طالبانو ګډون نه و کړی په دې اړه درته وروسته راپورونه لرو همدارنګه د هغو دولسو هیوادونو غوښتنې به هم درسره شریکې کړو چې اوس بیا له طالبانو غوښتي چې پر ښځو وضع شوي بندیزونه لرې کړي او د هغوی د جنسیت پر اساس ځورونې ته د پای ټکی کیږدي همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یو مالدار مالونه تلف شوي دي
او مالونه پکې شوي دي مړې دي پځې او واګانې پکې مړې دي
دا مالونه د ورلګیدنې په سبب مړه شوې دي. خدا چې ولې ور ولګیدلای په دې وړاندې درته وایو. او د همدی ورلګیدنې په پالمو به په غزنی کې د کوچیانو ستونزې هم در سره شریک کړو.
موږ رمې خپل ټول پیسې لاس په مړې شو ار ورس درې او څلور او پنځه مړې کې دا یو ښکالې په خاطر یا دی به او بو په خاطر او بو نسته.
نور مطالعه هم شته ملتیا مخاړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه د قطر په بلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورځنی غونډه نن سبا دوام کوي. اټکل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي سازي پر ګمارنه هم بحث وشي. سنا کاکړه نور شو زیات راکړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتو د دوحه د ورځنی غونډې لومړنی ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلام مشورو د تړونو دروازو تر شا پیل شوه. په دې غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 15-23 هیوادونو استازي ګډون کړی. د افغانستان د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفی زاده او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج میترا مهران او شاګل رضایی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. کته هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې و. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور و نه بلل شو. د ملګرو ملتونو سیاسي او د سولې جوړونې چارو ډیپارټمنټ تیره ورځ د یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي د دوحې په دوهمه ناسته کې بحثونه به د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې غړي هیوادونه هڅوي چې په هیواد کې د نړیوالې ښکېلتیا د زیاتولو په اړه غور وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیوغلو په دوحه کې د خپلواکۍ ارزونې او د هغې وړاندیزونو پورې اړوند بحث کې برخه واخلي. د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي. هغه څه چې طالبان یې مخالف دي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم په دوحه کې د ځانګړو استازو په دوهمه غونډه کې ګډون نه کوم، خو هیله لرم چې دا د کلیدي اړخونو ترمنځ د معنی لرونکي او ټولګډونه خبرو اترو لامل شي چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي، راتلونکې تګلاره باید د ښځو د حقونو په چارو کې د متخصص استازي ټاکل وي چې دنده یې له طالبانو سره تعامل نه بلکې د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د همغږي نړیوال غبرګون هڅول وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سیاسي او قونسلي استازولۍ د دوحې د غونډې په اړه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه به په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د یوې اغیزمنې نړیوالې کړنلارې د یقیني کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. په دې اعلامیې کې دغه شان نغلي تمه کیږي په دوحې او راتلونکو نورو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو او په ځانګړې توګه جنسیتي اپارتاید او د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ترتیبات شامل وي. د دوحې په لومړنۍ غونډه کې چې د 2023 کال په مې میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې طالبانو یې له امله انتقاد کړی و.
راپور کې مو واوریدل چې په دوحه کې غونډه روانه ده، سبب هم دوام کوي، خو په دغې غونډه کې طالبانو ګډون نه دی کړی. د چې د طالبانو ګډون ته خلکو څاکس لمل ښودلی په دې راپور کې اورو.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د افغانستان په اړه د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د نه ګډون پر پریکړه نیوکه کوي او یوه تېروتنی بولي. یاده غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د 15 هیوادونو او د افغانستان په چارو کې د سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون د یک شنبه پورې پیل شوه، دوشنبه به هم دوام لري. دغه غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی و. که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیرلی اوغلو هیله څرګنده کړې وه چې طالبان به د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ ناوخته په کنایه امیز ډول خبر ورکړ چې په یاده غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي شوي چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته څرګنده کړي چې کډې دوه په راتلونکو غونډه کې د وازنی مسؤل لوري په توګه ګډون وکړي او کډې افغانستان د پلاوی یعنی طالبانو او ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په اړه د ښکار خبرو اترو زمينه برابر شي د طالبانو حکومت ته به ګټه وروي. خو د اعلامیې لمخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشټوالي لامل د طالبانو حکومت په دې غونډه کې د طالبانو بې پایلې ګډون اغیزمن نه دی بللی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه په غونډه کې له ګډون کولو څخه د طالبانو د حکومت انکار کولی شي د دوی نړیواله انزوا لا پسې ژوره کړي. هغه زیاته کړې دا پریکړه ښایي د افغان ټولنې له نورو برخو سره د خبرو اترو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د یوه لوري په توګه د طالبانو د حکومت اعتبار نور هم کم کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو میرویس آشف وایي د دوه په ناسته کې د طالبانو له نه ګډون سره شونی ده چې دغه د عمل ابتکار په تدریجي ډول د طالبانو د حکومت او د هغوی د ملاتړو له واکه ووزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې مخالف لوري د امریکا پر وړاندې وکولای شي یو شمیر نور هیوادونه هم خپل لوري تر کش کړي، نو د دې امکان شته چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو لاسونو څخه دا ابتکار عمل په تدریجي ډول ووزي. دا به په تدریجي ډول لنن راځي او سبا پیښ شي.
د سیاسي چارو بل پوخ طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوه په غونډه کې له ګډون څخه په انکار سره د ملي ګټو پر ځای د خپل ډلې ګټو ته لومړی توب ورکړ او دا کار به د دې لامل شي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب او نور هم انزوا ته ولاړ شي.
در افغانستان نتیجه
ازی په افغانستان کې به د دې پریکړې پایله دا وي چې اقتصادي وضعیت به خراب شي، ډېر ځوانان به ناهیلي شي، افغانستان به له نړۍ څخه ګوښه پاتې شي، یو زیات شمیر ځوانان به له خپلو کورنیو سره کډوالۍ ته دوام ورکوي او کومو 15 کاله وروسته د طالبانو دغه پریکړه وګورو دا به ان خپل هغوی ته هم یو حکیمانه پریکړه نه وي
نبوده حتی برای خودشان.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د دوه په دوه مغونډه کې له ګډون څخه انکار کړی چې د ملګرو ملتونو نو لخوا د غونډې ته د دوی پر بلنه د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو او د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو لخوا نیوکې شوې وې. د دوه لومړی پړاو غونډه د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربتوب جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت د غونډې ته نه و بلل شوی چې د طالبانو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د مونیخ په امنیتي غونډه کې د دولسه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په پرلپسي ډول د ښځو او نجونو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل په دې راپور کې ورو
د مونیخ په امنیتي غونډه کې د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په دوامدار ډول د ښځو وینجنو د بشري حقوقو د نقص په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې. دا موضوع د البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کوسوا، لیختن اشټاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون کړی و څرګنده کړه. په یاد اعلامیه کې چې د شنبه په ورځ د آلمان د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې خپره شوې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې جنسیتي سیستماتیک توپیر چې د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي پای ته ورسوي. د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا له افغانو ښځو او نجونو خپل دوامدار ملاتړ اعلان کړ. دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر نیولو په انتقاد سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې دغه نیونې ودروي او نیول شوې ښځې هم ژر تر ژره خوشی کړي. دوی دا هم وویل چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې د مونیخ د امنیتي غونډې راهیسې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی او برعکس یې عمل کړی دی. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو او نجونو د زده کړې، تحصیل، کار او ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو په برخه کې د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي چې د افغانستان نیمایي نفوس له عامه ژوند او سیاسي تصمیم نیولو څخه په لرې کولو طالبانو د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي او په نړۍ کې د بشري حقونو د یو تر ټولو ناوړه وحشتناک وضعیت مسؤول دي. خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې اعلامیې په ځواب کې ویلي چې هغه اندېښنې چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې راپورته شوي بې ځایه دي. هغه ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام کیږي، خو یو شمیر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د نن ورځې ژوند او راتلونکي په نښه کړي. د دوی له ډلې پاریسا وویل په یوه دولتي دفتر کې کار کاوه او د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته وزګاره شوه. هغه ادعا کوي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده. هغې د خپل ژوند د اوسني وضعیت په اړه وویل:
پدر مادر پیر و خوار میو و خوار
خپل عمر خوړلو پلار او مور ملولې خور کندې خور او یتیمانو لپاره ډوډۍ ګټون کې وم. کله چې کار لمه څخه واخیستل شو زموږ شرایط اوس دومره خراب دي چې زما خور په روغتون کې ده. زه نشم کولای هغې ته یو بوتل معدني اوبه واخلم. زما لاس دومره تنګ دی
چې دستم تنګ است.
د لسم ټولګي زده کوونکي کوبرا هم وایي:
بیشتر از دو نیم سوچ ده که
لدوانی مکلونو راهیسه افغان انجون لزده کرو بی برخی دی او که شرایط هم داسی دوام مومومی ممکنه شو کوله خپل لزده کرو تا دوام مرکرو. مگ واقعا خپل نامعلوم برخلیک دان دیخ منیو
آیدای نامعلومی خود نگران هستیم.
دی مونیخ امنیتی کنفرانس چې د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کې برخه اخیسته وه په داسې حال کې د افغانو ښځو او نجونو د بشري حقونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې ملګري ملتونه د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوها کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په دې غونډه کې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د دویم ځل لپاره کلیدي لوبغاړي سره راټول کړي چې د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره راټول او جوړښتي بڼه د نړیوال مشارکت د پراختیا په لارو چارو بحث وشي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته اوس به نورستان ته ورشو او د هغې چوپان د څارویو په اړه باندې به راپور درکړو چې پور لګیدنې کې مړه شوي دي.
د نورستان مرکز پارون پورې تړلې کانتیوا دره کې د یو شپونکي دوه څلوي خواړه او غټ څاروي مړه شوي دي. په نورستان کې د چاپیرل ساتنې مسولین هم پیښه تاییدوي او وایي د اور لګیدنې اصلي لامل لا نه دی معلوم، خو په کې د یو شپونکي د څارویو ساتلو خونی سوځېدلي او په لسګونو څاروي مړه شوي دي. د یاد ادارې مشر مولوي سرتاج الدین صافي ازادي راډیو ته وویل:
په نورستان ولایت کې په کانتیوا ولسوالۍ کې نوی اعلان شوی ده. په هغه ولسوالۍ کې پاس په سر کې یو بانډه کې اور لګېدلې دی د شپې د خوانه. د هغې نه ده معلومه چې د کومه وجه نه لګېدلې دی، خو مالونه پکې شوي دي، مړې دي پځي او غواګانې پکې مړې دي.
خو یو شمیر کسانو بیا د نمونو نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یاد آبادۍ ته نامعلومو کسانو تیره شپه اور اچولې او په کې د یو چوپان دوه څلوېښ څاروي وژل شوي دي. د نورستان ډیرې اوسیدونکي پر مالدارۍ بوختي او خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو باندې حل کوي. په کانتیوا کې تلیفوني او انټرنیټي شبکې په سمه توګه کار نه کوي، نو ځکه ترې په وخت او کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. څو ورځې وړاندې د کونړ وټپور ولسوالۍ کې هم ناپیژاندو کسانو د یو تن شاوخوا 15 څاروي وژلي وو. په یو شمیر سیمو کې د شخصي بدبینۍ او دښمنیو له امله وخت نا وخت ځنګلونو څارویو او کورونو ته هم زیانونه رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د سنا کاکر نه د هغې راپور جزئیات واورو چې د یو شمیر ژورنالستانو د نیول کېدو په اړه باندې د افغانستان د خبریالانو مرکز اندېښنه څرګنده کړې ده.
د طالبان حکومت لخوا په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو په دوام دوی د خاما پرس خبریا اژانس مسؤول مدیر منصور نیکمل د 24 ساعتونو لپاره نیولی و. منصور نیکمل چې د یکشنبې په ورځ سهار شاوخوا 10 بجې د طالبانو حکومت له بنده خوشې شو، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه د حکومت پالیسی پر ضد نشراتو د خپرولو په تور احضار کړی و.
خب به خاطر نشر یک
د اسلامي امارت خلاف د خبر د خپرولو لپاره امر بالمعروف وزارت څو غوښتلم، زه ولاړم او هغوی له ما پوښتنې وکړې. د هغې موضوع په اړه مو خبرې هغوی څه سپارښتنې درلودې چې موږ باید د هغې له مخې نشرات ولرو او له هغه وروسته زه راووتلم.
خود منصور نیکمل همکارانو ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی د شنبې په ورځ د وزوانې میرمنې چې ویل کېږي حجاب یې نه و مراعت کړی د مرکې د خپرولو له امله احضار شوی و. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د خپل سري توقیف دوام د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیې ولیزادې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په ښکاره ډول د خبریالانو حقونه نقض کړي دي.
نزدیک به 200 خبرنګار تی همین دو سال گذشته اینها
په تیرو دوو کلونو کې نږدې 200 خبریالان د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو نیول شوي دي. دا نیول په بېلابېلو وختونو کې شوي، هغوی د طالبانو لخوا له کوم جرم پرته نیول شوي دي او له بده مرغه چې د خاما پرس مسؤول مدیر هم پرون نیول شوی و. څو ځله مو وغوښتل چې د رسنیو د همغږۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون دې ومنل شي، خو له بده مرغه دغه قوانین له پامه غورځول کېږي.
افغانستان پذیرفته شوه ولی متاسفانه میبینیم که این قوانین نادیده گرفته میشه.
د میرمن ولیزاده په ټکو د خبریالانو خپل سری نیول د دوی لخوا د ځان سانسورولو لامل شوي او د خبریالانو په کار یې تور سیوری خپور کړی. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو نیولو ته په اشاره سره وایي چې د خبریالانو او رسنیو اړوند مسایل باید رسنیزو سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون له لارې وڅېړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
آنچه ما توقع داریم
مکتمل او قوان ور مختنه کړی چې د افغانستان د رسنیو اړوند موضوعات باید د رسنیزو سرغړونو کمیسیون له لارې وڅېړل شي. هیله لرم چې په راتلونکي کې د دې ډول پېښو شاهدان ونه
همچو موارد نباشیم.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤولې هی دربار هم د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د نصیر نیکمل نیولو ته په اشاره سره ویلي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د هیوادونو ځانګړي استازي نن په دوحه کې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو په موخه سره راټول شوي دي، خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار ور ادا کړي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو اونیو کې په سمنګان ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال سیف الله کریم، د گردش اطلاعات خبري اژانس دوه خبریالان احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدي او د کیو دی جاپان خبري اژانس خبریال احسان اکبري د طالبانو له لوري په کابل کې نیول شوي و چې بیرته خوشي شول، خو یو شمېر نور خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. طالبانو د روان کال د لندۍ په میاشت په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول مدیر سلطان علي جوادي په یو کال بند محکوم کړ. څو ورځې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي و چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې 168 قضیې ثبت کړي چې 16 یې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو قضیې دي.
اوس به هم غزنی ته ورشو او د هغه ګرځنده کوچیانو ستونزه به در سره شریک کړو چې د وچکالۍ نه سره ټکوي.
شاوخوا دېرش کلن شایسته خان کوچی د غزنی قرهباغ ولسوالۍ په باغ یا تر دښته کې د سلګونو پسونو رمه پیایي. دی وایي دلته چې سترګې کار کوي هیڅ لور ته اوبه نسته چې رمه په اوبو کړي، نو له امله یې رمه هره میاشت څه نا څه تله پات ویني. دای زیاتوی د اوبو له نشتوالي پر مو او څارویو د اوبو ترڅنګ د هغې د مالونو په خوراک هم سخت اغیزه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګرځنده کوچان وایي روانې سختي او ګواښونکې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو ترڅنګ مالونه هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. شاوخوا شپیت کلن عبدالاحد کوچای چې ولسی تخلص کوي دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ نه یو ټک ټول فیصله شو مړې شو هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر اوبه نشته واښه نشته هېڅ شی نشته موږ ډېره بده مشکل سره مخامخ شو بېله خدایه هېڅ تمه بل چا ته نه لرو پخوا خو به بدل اخیستو چې په دغه کې په زراعت کې په دغو کې واښه وو اوس هېڅ شی هم نشته.
په افغانستان کې تر ډېره د ګرځند کوچانو له رمو او څارویو څخه د غوښې تر څنګ د هغوی له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسېدونکي ګټه پورته کوي. فرید الله کوچی بیا په غزنی کې یو بل کوچای دی. دی وایي د کوچانو مالونه او رمې تر ډېره د ورښتونو په اوبو اوبو کېږي چې هغه اوس نسته، نو له امله یې کوچان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. روانې وچکالۍ سخت ځپلې دي.
خو بدبختانه سږ هغسې کال ده چې مثلا په غزنی او ازرجاتو کې بارانونه او ورښت کم ده، نو د موږ مالونه له زیاتو ستونزو سره مخ دي. لومړی ستونزه کباران یا واورې یا شی ونیسي نو واښه نه پیدا کیږي، واښه کم پیدا کیږي.
د غزنی تر څنګ د هیواد ګڼ کوچان په دې باور دي چې که کال آباد نه وي نو د کوچانو اقتصاد هم ورسره خرابیږي. عبدالمالک کوچی وایي روانې وچکالۍ د کوچانو په ژوند او اقتصاد بد اغیزه کړې، باید پاملرنه ورته وسي.
وچکالی سی ده خصوصا دا چې د کوچیانو زیاتره شغل او کسب سی ده مالداری ده. دا مالداری چې ده دا معمولا دی د بیابان په دښتو باندې خپل پسونه څروي، او دا چې کله وچکالی نو طبیعي ده چې کال آباد نه وي نو د کوچیانو مالداری له ستونزو سره مخ کیږي. په کوچیانو په ژوند باندې وچکالی ډیر تاثیر غورځولی ده، خصوصا په حیواناتو باندې.
په غزنی کې ګڼ کوچان وایي د طالبانو حکومت ځای پر ځای د کوچانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغه انسانان او مالونه ورڅخه ګټه پورته کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي. بلور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو ژمنه کوي، خو تر څنګ یې د روانې فبروري میاشتې په 14 نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او برېښنا وزارت په هیواد کې د اوبو او برېښنا په برخه کې پانګونې ته د هندي پانګوالو له لیوالتیا خبر ورکړی و. دا یاد وزارت مسولینو ویلی وو یو شمیر هندي پانګوالو د یاد وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د اوبویزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې پانګونه وکړي.
اوس هم ساسي پیغامونه اورو.
السلام علیکم. سلام سید علي رادیو ته سلام. ورور ګلند د کتر غونډه چې دا هم دې ګوره غاړه مې چې دا خلک درواغ نه وایي، رسنۍ نشته، مخلوق د پاکر سره د غدې هیڅ څوک دوی نه مني. زما دې په خدای که څنګه کوم ځای ته زاتره مونږ د ټول افغانستان که ښځه ده که نر دې ګرد پر پازه دې رسنۍ نشته، چاته سړی وژاړي، پاکر بېکاري بیا خپل ځانه بل څوک نه مني، خپل ماشونه اخلي، خپل په کور زندانو کې سپاره دي چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښارو چې د فاسدې ادارې خلک دي. اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای که وکړي، ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو، نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي. جهانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي، دا خلک بېښه نه په څنګ دي وروره. په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولیسي، نه غریب نه نه دا ډیوان والا خدای خپل یو فضل کړي. دغه زموږ د غدغې رسنۍ چې نشر کوي وروره، موږ خو والله والا ناست د الله دربار.
السلام علیکم. محمد حنیف الهام د زابل ولایت مرکز کلات نام دا پیغام درته پرېږدم. د زابل په مرکز کلات د توري په سیمه کې چې کوم بند بندي کار شروع ده، خوشبختانه به درته ووایم چې د بند نیوی یا پنځه نیوی سلنه کار بشپړ سوی دی، یوازې پنځه ولس سلنه یا کار پاتې ده. نو انشاءالله په راتلونکي کې به همدا کار هم بشپړ سي او دا ډمبه نور ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. نو زه په دې باندې باوري یم که چیرې په هیواد کې همدغسې بنسټیز حیاتي کارونه یا پروژې پر لاره باندې واچول سي او پر دغو پروژو باندې کار وسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ نجیب آباد اوسیدونکی. نجیب د راس په دښ کې ورور مشته بیسم خدا سیستم کارانو سم دا غوښتنه ده چې بیسم خدا مشته کښېږي.